مازدیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې فریده سیالې کوربنه ده. خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، دغه پلاوی مشري د دې وزارت مرستیال احمدالله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ پیاوړتیا ده. د پلاوی همداراز هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وخت دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې اوسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنه‌ای د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری نه دی لیدل شوی او له امله یې دا هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخ کړی دی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. خامنه‌ای پرون د خپلې وینا پر مهال تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولی دي. رویټرز خبری اژانس د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې، ویلي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې چارواکي په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوي. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 تر 15000 کسانو پورې د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر پر اتو اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالنډ، فنلاند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 15% ته لوړه کړي. ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه ان د دې چارې لپاره د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو کلک غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مرکز کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او شپږ کسانې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې شپږ جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او یوولس ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي.
تر شنه آسمان لاندې
ناسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ لیدان او پاکستان د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسیې اعتراضونه د دې سبب شوي دي چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شو چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیې څومره جګ شوې دي او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کوم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهان تحریو ازرخ شفزی و همدارنګه سمی ستانک سیدی. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشئ، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. له تاسو به په پیل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي او همدارنګه هلته په ایران کې لارینونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکړي چې په افغانستان کې بشري بحران دی، ستاسې په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونې کې هلی تاسو محترم میرما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته واقعیت هم دغه دی چې شرایط ترنګل دي. او افغانستان د مشکلات تر څنګ خپل امکانات هم لري او تر دې دمه پورې له نیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د زیرمې څخه مارکیټ چالان دی او کمبود پکې نشته دی. او د ایران جنجالونه هم اوس په امنیتي لحاظ مخصوصا زموږ په ګاونډ ملتونو کې ختم شوي دي او وضعیت دې خواته روان دي چې دا ستونزې سره حل شي. ولې په هر صورت دا د پاکستان لاره بندېدل په افغان سوداګرو باندې ډېر منفی اغیزه کړې دي. تقریبا شاوخوا 9000 کنټینرونه زموږ هلته بند پاتې دي ترانزیتي لاره کې، نه یوازې د دوی واردات بند شوي دي بلکې همدارنګه د کنټینرونه چې د بهر څخه راغلي دي په ترانزیت توګه د پاکستان څخه تیریږي هغه هم په تبدیلېدلي دي. او دا لویه ستونزه ده او شاوخوا تر میلیارد ډالر څخه زیات تاوان سکتور در افغانستان ترسیدی او مارکت هم ضرر کهی بدی چه دقا اکثرا خواله دیدیم سطح غوری دی مثلا شکری دی هم دقا خوراکی مواد اکثرا دی چه در نور یواده نسخه اندی پاکستان لیره افغانستان تو داخلی دیم.
افزی صاحب، په دې وروستیو و کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر مې دا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده، اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یې دا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره د اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه درېږي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډېری دي ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکیچن شو موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېره ګټور وي، ځکه چې چین دوی لوی مارکیټ دی هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره. او متاسفانه چینایان تر اوسه پورې دا تاوخون دي کړي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لری لار څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې د بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي او دا امکان شته او له نیکه مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار تولس ترسره کړی دي او په ډېر اقلامو کې مونږ خودکفایۍ ته رسېدلو.
مننه استاد، بیرته درته راګرځم. ستاسو سره تاسو هم ستړي مشوي، مننه چې تاسو هم بلنه ومنله پروګرام کې سره ګډون کوي. لکه څنګه چې افزي سي بیا د ونو وکړه، د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګاونډیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګاونډیان لري او د برېښنا ډېره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ بلې، موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه نیکی هیلی مرمن سیال تاسو، سلامونه کزی سیبا و طولو قدمانو آوریدون کتا. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. دا نه یوازې دا چې موږ که چیرته په باندې کار وسي یو خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره چې موږ صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې. او د ولسمشرغني د تلاشونو په سبب باندې برعلاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه او په ډېر ارزانه قیمت باندې له هغه ځایه واردات کېدل د پاکستان د کیفیته د وړو د بدیل. او په ډېرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه وراخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2020 کال پورې په دننه کې زیربناوی جوړې سولې د لپاره چې زموږ په خپل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوی د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره هلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه یې برق ټول هر څه یې تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجاران ته د سروبي صنعتي پارکو. او په همدې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوس امې هغه فیزیبلټی سټډي اوس ولات امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله چې هغه انساني او بشري قوه چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان. او زه دغه خوشبینی سره موافق نه یم چې په داوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای سو افغان سوداګر دې وکولای سي یا
وبخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د منابع بشری منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. موږ کچرته خزینه محصولین لرون، دغه الکان کوشته پانتونونه هر کال فارغيږي، کاغه په ور اره برخه کې وي، دوی نشي کولای دغه تشه چې په تیرو د سقوط سره رامنځته شوې ده د ظرفیتونو وتلې له افغانستانه دوی ډکه کړي، یا د خلک چې د کار نشته سره ټکوي دوی په کې ځای پځای شي.
دلته څو مختلف بخشونه دي. یو برخه خدا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسی جوړوي او هغه ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانای نه لري، حکومت په جمعي توګه باندې دی او قوي قوه په صفت راځي. هلته سرمایه‌داري کې او هغه داره چې نصاب باندې په کریکولام باندې له نړیوالو سره نړیوالو پوهنتونونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوې نه وزت صفر شوې ده، بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي. کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي، هغه راځي کېږي دبل کېږي. نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي، شړیږي، د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق یې ځپل کېږي. بل برخه ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده، تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکانو ته برابرېږي، په طبیعي شکل باندې هغه خواته میلان زیاتېږي. او اوس موږ تاسو ته خبرېږو چې په دا څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي. دا یو بدیل انتخاب شوی. نو دا برخه چې ده که حتی که پوهنتونونه موجوده موسیږي، پوهنتونونه کیفیت بې نهایت ټیټ شوی ده، د کانکور اشتراک له 3,000,000 شاګردانو نه 8,000 ته راټیټ شوی ده. په درې لکو کې یو سلو 50,000 به نجونې وي، کنه که 50,000 دی ونیسي یو لکو 50,000 خو هلکان وو، دغه یو لکو 50,000 نه هم 8,000 ته راټیټ شوی ده. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې، ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کېږي، دا له منځه وړل کېږي، د کفایده کېږي او په داسې یو شي باندې بدلېږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت به نه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي واقعا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي، هغه په ځوانانو کې نشته. ده او دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه سنګ صاحب. افیدي صاحب، که تاسو راته وایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي، دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې، په معدنونو باندې، همدارنګه د افغانستان په تیلو، په ګازو باندې په ځانګړې توګه باندې خبرې کېږي، خو هیڅ داسې یو نتیجې چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کېدلی شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي، او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وي، اما څه شتون نه درلودل، امنیت نه و، د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و، دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیه ورکولې، یو ګشت په لاره کې دوی مالیه ورکولې، دوه ګشته دوی ورکول مالیه، او دا تولید بالکل په تب درولی و. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري، دلته خارجي مرستې نشته دی، د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي، یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ، او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده، او په این زمان کې د کډوال د خارج څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر، په دا تېر څلور کال کې تقریبا 1.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوج دی، یو بار دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي، ولې په این زمان کې څو شیان زه باید درس وکړم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قاطي نشته دی، هر شی په هر ځای کې پیدا کېږي.
او د ولایت ترمنز تګ او راتک په نورمال توګه جاییدي او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د چې انرژي برابري تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي. هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو دي روزګار هشه پیدا کیږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار جوړ پیدا کوي دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو او دا اقتصادیه د کارخانې راټیټي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، د کار کوي او تقریبا یو سلو درې او یا قلم اجناس د دویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې کې افغانستان د خود کفا دي. حتی تقریبا څوارلس زره کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځني شیا هیوادونو ته. اوس موږ کوکوکلازي پسیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالټي خاونده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه ستاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته. تاسو یې وایئ چې موږ په کال 2011 کې دا لړۍ پیل کړې وه او ایتالیا سراسري شرکت نفت او ګاز د افغانستان چارو وخت مسؤلیت زما په غاړه وو. موږ د دې آزادې اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستی وو او په دا سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري د جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل او هغوی موږ سره ژمنه وکړ. اما متاسفانه وروسته بیا خپل حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي، هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. که نه زموږ تعهد همدا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون تن تیل او 15,000 کریل او په عین زمان کې پولیتیلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول، متاسفانه دا نه شو. اما اوس هم دا امکان شته په بقوت توګه موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون تن په کال کې موږ ضرورت لرو، دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو، مثلا جګک معدن 2.9 میلیارد تن سلري، که 1.5 زره تن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون تن، دا د سل کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکره پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چنائی شرکتونو سره دا مداریا د نفتی حوزه قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراج یي او ګازو برخه کې همدارنګ د مس اجیګاک دی دونه وکړه د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره، خو ډېر جزئیات نشته دا چې دا شرکتونه څه کوي، څنګه خپل کارونه مخ ته وړي. نه د طالبان حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي. فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده، یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس ته رسیږي؟
او وخت تاسو حکومت چې هغه چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و 10 سلنه، هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو. او بیا وروسته دی په یو کوچنی شرکت چې دا په رومچی کې ثبت و هم د سینکیان په ایالت کې هغې سره دوی قرارداد وکړل چې دا د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولي شرکت تقریبا 11 میلیارد ډالر پانګونې ژمنه کړې وه چې هغه بیا نه شو، هغه ختم شو. ولې دا دوهمې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل؟ تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال هغه څاګانې څخه تیل ایستل کېږي. هلته یو کنسرسیوم جوړ شوی دی، دا زموږ همکار او دوست ملګری ښاغلی حاجي شیف سید کریم خان هاشمي چې اوس مهال رئیس اتاق تجارت دی، د یو کنسرسیوم جوړ کړی دی چې تقریبا 450,000 تنه د ډیزل تولیدوي د تیل خامې داخلي څخه، او یو مقدار هم مازوت تولیدوي هغه موجود بیا صادری ازبکستان او قزاقستان ته. دا اوس جریان لري، ما په خپل د اماراتي شرکتونو دا کار کوي او بیا خرڅوي زموږ په همکارانو باندې، او دوی بیا په خپل دفاعیګانو کې چې کوچنی کوچنی دي او ډېر غټ نه دي، خو بیا هم دوی کولی شي د سلو لکه تن ډیزل تیر میلادي کال کې دوی تولید کړي ول. دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کله مزمنږ ژمن هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي، داخل یوازې تیل او ګاز او نور پولیتیلین هم تولید شي، بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی، موږ باید وارد نه کړو. اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي، یعنی موږ نیمه پروسس شوي شیان دي، مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو، دننه په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو. اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي، ډېر کارخانې زموږ هم بیا نشي کولی چې تولید خپل وکړي. دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته، یو کارخانه د زو دي اهم چې یو 10 میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي، او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې د ملي تولید هم ضرورت هم تولید کړي، او په عین زمان کې د صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو. دا باندې باید ترتیب شي.
حافظ صاحب، څنګه سم په تمه د کلند راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغه دوه برخو باندې تاسو یادونه وکړه، ځکه چې اوس امنیت شته، سرمایه ګذاري وشي، یعنی افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي، ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي.
بل څه
د پښتنه تاسو ته راځي؟
دا شته دی، دا اوس مهال هم جریان لري، دا زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډیر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینري لپاره دوی کار وکړي. هندي پانګوال راغلي ول، دوی سره ملاقاتونه وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل، او په خپل لنک مرغه افغانان په خپل د شتمنۍ لري، او موږ هلته دا وړاندیز کړی و چې د سامي شرکت جوړ شي چې هر څوک بهر کې میشته افغانان دي، که دننه یا خارجیان، هر څوک کولی شي چې مثلا هدا خل هر سم زر دلوي، هر څوک وسس خپروي چې یو سم پکې واخلي. دا امکانات شته دي، کار روان دي، هم دی اوس باندې دی زو لوی کارخانه لپاره، هم دی هغه تیل لپاره، خو مخکې موږ دا ټول شیان تکمیل کړو، هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي، پلانونه هم شته دي، او هغه افرونه موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شوی، په دې خاطر هغه های ماشینری مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي. دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار ورته پیدا کړو.
مننه کورودان. څنګه چې په تاسو سره ته وایس، لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان دننه د لوی فابریکو د جوړول لپاره کار روان ده، او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د تولید وشي، تر څو د اقل د کومې د کاشې افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډي هوادونو لري لدی راکمه شي او یو څه خلاص شي. ساسي په باور د امنیت سربیره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونز منه و، لکه څنګه چې فزیسه بولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول، تاسو په هغه وخت کې کار کړی د امنیت نه علاوه نور څه سونز و چې په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه شو، او اوس چې امنیت راغلی د لام سونز پر ځای دی؟
مننه سیاسي اول خو دغه یو نوشان د امنیت نشټوالی لومړی پښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت څه خراب کړی وو او په څه دلیل خراب کړی وو کنه کله که چېرته موږ یو مخاربه قوه لرو چې هغه راسي د هیواد د رفاه مخنیوي وکړي او د هغه لپاره خنډونه جوړ کړي او وروسته موږ فکر وکړو چې هغه مخاربه قوه په یو بل شکل کې راځي حاکمیږي او به موږ توقع کوو چې د دې قوې لاندې د افغانستان پرمختګ وکړي. فکر کوم دا نه په منطقي لحاظ، نه په عقلي لحاظ، په هیڅ چوکاټ کې جوړ نه راځي چې له یو ضعیفه قوت نه د یو مخاربه قوه یو لوړ ځای ته بوتلل شي او ګرې توقع دا وسیږي چې دا کار ورکوي د موږ په ښوالي باندې ده. لومړی دا او دوه خبره دار چې افغانستان سیبو ویل چې د افغانستان په سکتور کې توانه ایستاله او هر څه کې دي کافي نسته ده، اما متاسفانه خلک د خرید قوت نه لري. دا په خپل یعنی موږ څه وړو وایو د خلکو د خرید توان ولې نسته ده چې په ټول دنیا کې چا خو دا دعوه نه ده کړې چې په بیرون کې مثلا د وړو کمبوته یا د غنمو کمبوته یا د غواړو کمبوته د افغانستان په شاوخوا کې په کافي اندازه باندې دا ټول هر څه موجود دي. سرمایدار مملکتونه لرو او راوړل یې دومره ډېر سخت کار نه ده، اما په افغانستان کې موږ د خرید توان څنګه لوړولی شو؟ د ژوند کیفیت کله چې موږ وایو چې خو په تیر کې ام مشکلاتو او وسن د ژوند کیفیت یو لمیارونه نه داسې دغه پاساس باندې باید موږ وګورو. څلور پلمه کې د افغانستان خلکو په حداقل درې وخته ډوډۍ درلودله او د فامیل نه یو دوه کسونه وظیفه درلودله، کار یې کاوه او هیواد د پرمختګ په لور روان و. وروستنۍ شمېرې ښیي زله دې سره مخالف یم چې افغانستان سي وایم چې د خلکو درد په دې خبرو باندې نه سو پټولای. اته میلیونه خلک، اته میلیونه ماشومان او ځوانان خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا شمیرې موجود دي، تحقیقونه په باندې سیل معتبر سرچینو نه دي. یوازې خوارځواکۍ سره اته میلیونه خلک کور سره موجود دي. شل میلیونه تر 25 میلیونه له درې وخته خوراک نه یو وخت خوراک کوي. نوی فیصد تر پیندنه فیصد طولنه بیکاره ده، ایس کار نلری، پا کور بانی نست دیگه وقت هایی که نه تنها میرمنی سری نران مهاجرین دی افغانستان لپاره یو سرمایه گنل که دلا و یو سرمایه و او پا داتی رو پا ورسته و لسو کلنو که لدوازر و لسنه تر دوازر و شل پوره موګه په دې باندې فعال ډول باندې کار کاوه چې مهاجرین په خپل وخت باندې راوګرځي او موګه د دوی لزرفیت نه د افغانستان په جوړولو کې ګټه واخلو ځکه دوی آلته مهارتونه کسب کړي او تحصیل نه کړي او تعلیم نه کړي او هغه موګه د افغانستان په ګټه باندې بلل دي لپاره کمپاینونه. اما اوس ولې موږ فکر کوو چې دا په ټول نه باندې یو بوج ده؟ د دې په خاطر چې افغانستان په داسې شرایطو کې ده د دې امکان نشته چې موږ د پرمختګ په تولر سو هر وړکای حرکت په افغان ټولنه باندې به نهایت تاثیر لري او افغانستان ډیر څه لاس ورکړي. کله چې موږ د مدنونو ظرفیتونو ترازو د مدنونو وستل دا غیر قانوني ده، دا خیانت ده. کچې طالبان چې کوي هغه خپل پیسې کې ګټي، خپل قراردادونه کې خپل دینونه کوي، اما یو ډاله چې ولسی مشروعیت ونه لري مدنونه دی ولس سرمایه ده، نه یوازې د وسنی نسل بلکې د راتلونکو څو نسلونو سرمایه ده. یو غیر مشروع حکومت د دې اجازه نه لري چې په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، په دې کې لاسوهنه وکړي او دا لوټ ته او لیلام ته اماده کړي. په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان مدنونه په لیلام باندې اچول شوي دا ملي خیانت ده چې طالبان یې کوي، او په دې سره که چېرته د موږ خصوصي سکتور په دې کې همکاري کوي دوی په دې خیانت کې شامل دي. دوی باید دا په یاد ولري چې یو وخت به راځي چې دوی سره به محاسبه کېږي تاسو په دې خیانت کې پوهېدی او ورسره شامل وئ. نو د افغانستان سرمایه او معدنونه اوس د لوټ په حالت کې دي، د لیلام په حالت کې دي. په دې شرایطو کې چې نه شفافیت موجود وي، نه حسابدهي موجوده وي، نه د ولس خواښه پکې موجوده وي، نه د ولس جمعي عقل نه استفاده پکې کېږي، او یوه خاصه ډله راځي د افغانستان په مدنونو باندې کار شوی ده. څه رقم کار کې شوی؟ یوازې په ځغالو باندې په بې پېشینه په بې نهایت بې رحمانه ډول باندې په باندې کار شوی. هغه د دې لپاره وو پاکستان کې د برق بل د کور له کرایې نه پورته شوی وو. د پاکستان د دیفالت سره مخامخ وو، اقتصادي کلاپس سره مخامخ وو. IMF ورته نور قرضه نه ورته ورکوله. دوی را پاسې دله بل د انرژي مشکلې د افغانستان په معدنونو په لیلام باندې حل کړه ک یوازې دغه مشکل پاتې د پاکستان له سقوط سره موجود نو
که زه ستاسو خبرې یو څه لنډې کړم ستاسې د خبرو هدف دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنی او خصوصي سکتور چې مخکې افزي سبیات کړو دوی په ګډه باندې د افغانستان ملي سرمایه چې معدنونه دي په غیر قانوني توګه استخراجي او د خپلې ګټې لپاره کاری او دوی دواړه خصوصي سکتور او طالبانو حکومت د کار په ګډه کوي د پاکستان په ګټه باندې همداسې ده.
خصوصي سکتور د افغانستان سرمایه او د افغانستان یو له مهمه او تر ټولو مهم سرمایه نه ګڼل کېده او ګڼل کېږي، اما د یو مشروع حکومت تر چوکاټ لاندې د یو غیر مشروع حکومت لاندې چې دوی همکاري کوي او د افغانستان د معدنونو په لوټ کې دوی ورسره همکاري کوي دا خیانت ده، دا ملي خیانت ده، په دې کې دوی کمپلیسټ دي او دوی باید د اخلاقي جرأت ولري. اخلاقی جرأت باید ولري چې نو وای دې کار ته خپل ځان ته نور بدلونه پیدا کړي او دا خیانت کې ورسره همکاري ونه کړي.
مننه. افزي ست تاسو د ستانګزي سبب دې خبرو سره څومره موافق یاست؟ واقعا په افغانستان کې ملي خیانت روان ده د افغانانو خلاف؟
خود خو هر چا حق لري چې خپل خبرې وکړي، خو زما عرض دارم که زخو بیس خصوصی تور در افغانستان دیر کالون مسئولیت می باها و اسمال هم اوی سر خواهگی لرم و اوی سر ارتباط لرم و خود هر سر پتماس کدی. زما نظر زما کتاب شده اکانومیک پاتریوتیزم وطن پرستی اقتصادی او اغا وطن پرستی اقتصادی ما دی خپل همکارانو پاکلی کلی او اغا داری چه یو نفر مثلا میرویس عزیزی او تا کته سو دلار سره ورغلی خارج تا ول د پیشي ګټلې دي راغلي دي په افغانستان کې بم جوړ کړی دي، دا کوم ځای خیانت دي؟ دا خو وطن پالنه ده چې 5000 کسانو ته کار ورکړی دي او په عین زمان کې د انرژي د تولید لپاره د 10000 میګاوات برښنا لپاره دی ژوند کړی دي چې دا کار کوم خدای وکړي وکولی شي. یا بل زموږ همکار په یو 50 وادونه کې دا مشته فنان دی بزنس لري، تجارت لري، فابریکې لري، کاروبار لري، پیسې ګټي په خارج کې راوړي افغانستان آبادی او دا حکومتونه راځي او زی ول خلک په خپل ځای دي، هیواد په خپل ځای دي او کله چې ملت په خپل ځای وي هغوی ډوډۍ خوري، هغوی کالي ته ضرورت لري، هغوی سون مواد ته ضرورت لري او نور شیان ته ضرورت لري، ساختماني مواد ته او نور شیانو ته. نو دا ټول کارونه زما ارزغه دي چې اوس خصوصي سکتور د افغانستان تر سره کوي. هیڅ دولتي شرکت دلته شتون نه لري چې د خوراکي موادو په اړه تجارت وکړي او خلکو ته خوراک ووېشي او دا ټول همدا خصوصي سکتور د افغانستان کوي او د دې نړنې هغه وخت چې د دولت په لاس کې انحصار و د تیلو او د ګازو تجارت ټول زمونږ زیرمی 50000 ټنه زیرمی وي چې هغه روسي ټکنالوژي او ډېر زړی د تنګ تیلو څخه چې راوتلي دا ټول کالي دي د تیلو بوی هغه کېدل شنده. اوس مهال ډېر مدرن تنګونه تقریبا 3000 تنګ تیل په ټول افغانستان کې موږ لرو چې په ډېر لوړ استاندارد کې په سطح د لندن او فرانکفورت کې د جوړ شوي د ټول خصوصیتو د افغانستان په همت کې شوي دي او بل دا چې هغه معدنونه چې په قرارداد ورکړل شوي دي مخکې ورکړل شوي دي. لوی معدنونه مثلا معدن د مس د عینک تقریبا 3 کاله کېږي چې په قرارداد ورکړل شوي دي او یو تیګه پر بل تیګه باندې تر اوسه کې خدل شوي نه دي. دا قرارداد دی او مدیریه هم مخکې هم دغسې وو او هغه اوس مهال په خپل د افغانستان کې او د سوداګر زمونږ څه کوي چې دوی وایي چې دا په خیانت شریک دي. دوی هغه خام مواد اخلي هلته په خپل ریفاینري کې دا پروسس کوي او د وارداتي تیل پر ځای د هغه څخه ملي ضرورت رفع کیږي 3000 ټنه تقریبا د دیزل 0.5 په نوم یعنې هغه تولیدي په افغانستان کې دا خو مې د افغانستان دي دا خپل معدن په خپل دوی کوي دا چې پیسې بیا څلور مصرفيږي هغه د خصوصي سکتور مسؤلیت نه دي چې دا شفافیت څه کنهشته دی او څومره وکړي چې ریاضتي اقتصاد دی چې په مالیاتو باندې ولاړ دی، په د معدني موادو د خرڅلاو باندې ولاړ دی او د
ګمرکي محصول دي. نور حکم بل عید نشته دی او هغه مرستې چې تقریبا یو پیړۍ افغانستان سره کېدل اوس افغانستان سره نه کېږي. په دې خاطر ما عرض وکړ چې د اقتصادي بشپړ ودې لپاره موږ یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لرو. د افغانستان باید په رسمیت وپېژندل شي. افغانستان یو کامل حقوق هیواد په حیث باید په بینلمللي ډګر کې خپل حق څخه دفاع وکړي او د بینلمللي مرستو څخه باید مشروع مرستو څخه بېشر مرستو څخه باید ګټه پورته کړي. نو دا امکانات اوس نشته دي. دا سیاسي مشکلات دي، هغه خصوصي سکتور پورې اړه نه لري. خصوصي سکتور د افغانستان ډېر وطن پال خلک دي، په هیڅ شاید په هغه کې یو تعداد مفسد خلک هم وي، اما دا ډېر اقلیت دي، کوچنی اقلیت دي. علل اکثر خلک دي، پاک خلک دي. او د افغانستان اقتصاد چلېږي، دا شپږ زره کارخانې چې دوی په دا حالاتو کې اوس لري او مشکلات سره سره بیا تولید کوي، دا په خپله وطن پالنه ده. د خاطر زه د سنګل صاحب په نظر سره چې خصوصي سکتور باندې دا خبرې وکړلې زه موافق ورسره نه یم.
مدنه کور ودان سنګل صاحب کې چیرې تاسو دغه په اړه ته وایست د کډوالو موضوع په اړه باندې د موضوع نه یو څه راووزو. تاسو یادونه وکړه چې کډوال پخوا اوس هم د افغانستان یو سرمایه دی، دلته دوی چې په پاکستان او ایران کې و واقعا په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړې دي، خو اوس افغانستان ته راستنه شوې. افزي صاحب یادونه وکړه چې په دغه شرایطو کې په افغانستان باندې په طالبانو باندې یو بوج ده، ځکه چې په افغانستان کې بشري بحران ده، له دې نه وړاندې ډېر خلک بیکاره و، دوی چې افغانستان ته راغلي دي یو بل قشر پر بیکار خلکو ور اضافه شوی دی. څنګه کولای شو چې دغه راغلي کډوال په ټولنې کې ادغام کو او وکولای شو د دوی له مهارتونو په استفادې اقتصاد په برخه کې یو څه پرمختګ رامنځته کړو؟
مننه سیاسري، یو اشاره کوم چې د خصوصي سکتور اهمیت څومره چې زه ورته د اهمیت په سترګو باندې ګورم شاید ماته ډېر مهمه ده، ځکه د تحمیر باندې څنګه. اما یو خبره باید مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ نسو کولای چې دا ووایو د افغانستان معدنونه د لیلامسي او هغه پیسې د وختل چې د افغاني ټولنې د سرکوب کولو لپاره د ګټه ترې وختل چې مونږ یو چې مونږ پورې مربوط نه ده چې دا پیسې په څه مصرفېږي. دا اخلاقي مسله ستاره د دې چې باید مونږ خصوصي سکتور ته متوجه اوسېږي. د کډوالو په اړه باندې افغانستان کې افزیسه او د موږ ټول کډرونه په دې باندې پویږي، ظرفیت د کار ضرورت د کار په دومره اندازه باندې ده چې چیرته یو نظام وسیږي، یو مشروع نظام چې ولسی مشروعیت ولري، له خارجي رسمیت نه هغه یوازې خصوصي سکتور ته ګټه پکې رسیږي. هغه به ترې نه پریدو. تر ټولو مهمه ولسی مشروعیت ده چې باید ویل دي خلک مشروعیت ورته ورکا. که چیرته یو مشروع نظام وجود ولري په افغانستان کې دومره کار ده چې زه تر سلو کلونو پورې ګارانتي ورته ورکوم، ضمانت ورته ورکوم چې که ټول افغانان اتلس کلو پورې عمر رسېدلی، که له اتلسو کلو پورته ټول افغانان شپه ورځ څلیر ساعته کار وکړي، درې شفته کې کار وکړي، تر سلو کلو پورې په افغانستان کې کار ختم نه لري. دومره اندازه باندې ظرفیت ده او دومره اندازه باندې منابع شته دي او دومره اندازه باندې ضرورت ده. دې کې افغان ماجرین چې له پاکستان، له ایران او دیاسپورا له نورو هیوادونو نه، دا یو له عمده او مهمه ارزښتونه نه ده چې د موږ لپاره ستاره یو مهمه منابع نه ده چې دینه باید ګټه واخیستل شي. اما کله چې موږ د سیاسي چوکاټ په دغه شکل باندې اوسېږي، د دیوبندي چړیان راغلي اوسېږي، په افغانانو حاکم کړل شوي اوسېږي، او فکر لدینه چې په اقتصادي واده په اقتصادي فرصتونو باندې، تولید باندې، مارکیټ باندې، روابط باندې، لدینه د افغانانو فکر راوښتل سي او په دې کې بند کړئ سي چې تشناب ته ننوځي اول پیپ کې دي که چا په کې دي، او په دې او دا د ټولنې عمده بحث وسیږي. په دې باندې سلګونه کتابونه لیکل کیږي، او یا مثلا استنجا په څه ډول باندې وسی، په دې باندې د افغانانو زرګونه ساتونه په باندې مصرفیږي. له داسې یو حالات کې موږ نسو کولای، په داسې حالات کې هر نړی شمال د افغان ټولنې لپاره یو طوفان ده، افغان ټولنه به لړزوي او د بربادۍ خواته ورو ورو نږدې کوي، ځکه کوم ظرفیت چې جوړ شوی و هغه نه یو خدا چې مستقیما له هېواده ووتله، هغه نبوغ، هغه ابتکار، هغه قوت چې په نوي نسل کې موجوده و، چې دوی دې وتوانېږي ابتکار دي وکړي، خلاقیت دي وکړي، او د دې ذهنونو دی واده وکي هغه هم هر ورځ وزل کیږي هر ورځ یو نابغه په یو چړی باندې بدلیږي
په بخنې سره کده حکومت له سطحې لګ د موضوع راوړکو خای حکومتونه کطالبان د کتر جمهوریت یا علاقه وړاندې کوم حکومتونه په افغانستان کې دي ته په لویه کچه باندې زمينه نه ده برابر کړی چې خلک کار وکړي یا لکه څنګه چې تاسو یاد ونه وکړه دغه ظرفیتونه چې شته دي لدې ګټه واخیستل شي خو مثلا یو ځوان د خبرونه او یو غواړي چې کار پیل کړي علاقه شته او ضرورت ده تر ټولو مهمه ده چې ضرورت ده چې باید یو کار وکړي فکر کوي هغه ځوان کوم څه کولای شي د افغانستان
متاسفانه یو کم اقتصادي حالت به وتوانی چې تخپل ځان په جوړونه باندې هداقل درتون کله لپاره په باندې کار وکړي او زه ځوانان تشویقوم چې مهارتونه زده کړي خپل وخت په طرف باندې مصرف کړي اما متاسفانه مرمنسیال په اوسني حالت کې پله چې ټولنه په یو سیستماتیک شکل باندې له ستونی نیول سی او سیږي په داسې حالات کې د امید څرک نه لیدل کیږي یو برخه ده چې هر څومره زړه چې کیږي خلک کلاس په کار سي او لارې پیدا کی مناسبه لارې پیدا کی له دغه مشکل نه په ټولنیز شکل باندې او په یو سولامي شکل باندې په عقلاني شکل باندې له دې مشکل نه ځان وباسي اما بغیر له دې نه چې ترته موږ ولسته وي تاسو خپل کار کولای شئ او هغه په دې کنفیوژن کې واچو چې مشکل دی دوی دا مشکل د ځوانانو نه ده مشکل د خلکو نه ده مشکل په دې باندې حاکم کړلای شوی یو سیستم ده چې دوی تباه لپاره ده زه نسم کولای متاسفانه دا امید چاته ورکم چې کولای شي یو څه وکړي از کار څه دوی تلاش وکړي دوی خپل ځان ته بزوريږي اما مشکل دوی نه ده مشکل د پاسپورت باندې تحمل شوی ده
مدنه افسي صاحب کله چې دغه پاپا ایران کې لارنه پایل شو لاو دلته پاکستان کډوال ایران کډوال دغه هیوادونو 13 شمیر افغان کډوال اخراج کړل دوی افغانستان ته راغلل په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو کې سخت بدلون راغلی دی او سوداګرو باندې ملارې تړل شوې دي دلته کله چې لار وتړل شي زه خو د خپل شاهد او ما چې په ورځ بولار وتړل شو په سبب په مارکیټ کې په بازار کې په قیمتونو کې بدلون راغلی و ایا همدغه سی په د فتنی توګه باندې په مارکیټ کې د په بیو کې تغیرات راځي ک نه سوداګرم بیا دغه ډول شرایطونه ګټه پورته کوي یا سوداګر خپل په دغه وضعیت کې څومره توان کوي
او سوداګر خو مخې د مشروع ګټه ده چې قانوني ګټه یې منصفانه ګټه یې دا خو مشروع ده دا خو منل شوی خبره ده که دا ګټه نه یې خو بیا سوداګر زوري وکي خو همدغه د دې د کورنۍ د چلولو لپاره او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره دا مشروع هم په دین کې دا مجاز دی او په قانون کې هم په سوسیالیزم کې هم په کپیټالیزم کې فرض دی چې دا مشروع ګټه منل شوې یو خبره ده ولې ځینې خلک شته چې هیڅ خلک دی هغه امکان لري چې د بد وضعیت څخه هم خپل د جیبو د کول لپاره ګټه پورته کړي ولې دا ډېر استثنا دی دا قاعده نه دی علاوه اکثر خلک چې دي ډېر یو کم ګټ سره خپل شیان خرڅوي او دوی خپل کسب صدقې جالیه بولي او فکر کوي چې دا سنت دی پیغمبر دی نو ډېر په ژمنتیا سره خپل کار ترسره کوي یعنی صدقه را خدمت کوي اما محتکرین او ځینې خلک هم شته چې د اوضاع څخه ناولې ګټه پورته کوي او تشکل کې پیدا شي دوی خپل دی جیب په فکر شي دا هم شته دی اما قانون هم باید دوی سره برخورد وشي او چلند وشي ولې دغه خو نه لیکم ورته پیدا دي دغه خلک ډېر کم دي په افغانستان کې
اوس مال کې چې دغه ستونزې رامنځته شوې دي د افغانستان ګاونډیو سره د طالبان د حکومت ستونزې دي په ځانګړې توګه پاکستان سره او ایران کې لاریونونه دي بل هل لار افغان ولستا او افغان سوداګر ته ورپاتې ده چې په دې ژمي کې چې بشري بحران هم په افغانستان کې دی یو نړیوال په افغانستان کې د لوګي خبرداري مرکې د اقل یو لنډ مهاله هل لار وي چې هم افغان سوداګر ګټه وکړي او حمل ته افغان ولستا خوراکي توکي د لاسرسي وړ وي
دا خو جګان لري دا چې یو لار بند شي بل لار چې ګرځي
ما هم مخکې عرض وکړل چې دا یو جغرافیایي جبر دلته شتون لري چې مثلا لنده لاره د افغانستان او هندوستان ترمنځ هماغه مځکنۍ لاره د پاکستان ده، او همدارنګه د بینلملي اوبو لپاره په لار موندلو کې هم بیا هم د کراچۍ موږ ته نږدې ده. او په عین زمان کې د ایران هیواد او د ایران بندرونه سمندري بندرونه زموږ لپاره ډیره ګټوره ده. دا چلته کرکچن شي او تکنی شي د افغانستان پر مارکیټ باندې او په عمومي معیشت باندې ناوړه ضرر رسوي، اغیزه کولی شي. ولې اوس مهال خصو ښیګه نشته دی؟ اول دا چې دا زیرمې کوم چې وي د سوداګرو په ګودامونو کې مالونه دي، هغه که څه هم موږ دولتي ستراتیژیک زیرمې نه لرو، هیوادونه اکثرا یو کال یا دوه کال د ضرورت لپاره دوی زیرمې لري چې ستراتیژیک ذخیرې په نوم یادیږي. هغه شی نشته دی په افغانستان کې، نه پخوانی دولت کې و نه په اوسنی دولت کې شته، او دا هم یو اضافي بودجه ته ضرورت لري چې باید دولتونه دونه شتمني ولري چې دا کار ترسره کړي. اما له نیکه مرغه د خصوصي سکتور د افغانستان د نسوان مواد او خوراکي مواد لپاره دا ګودامونه لري، او دې په ګودامونو کې یو میاشت دوه میاشت لپاره شیان شته دي. په همدې خاطر دا انان منفي اغیزه نه کوي په مارکیټ باندې دا بندیزونه، ولې په اوږد مهال کې او منځ مهال کې دا ستونزمن وي. او د هغه لپاره اوس خو منځنۍ اشیا هیوادونو څخه ګټه پورته کوو، یا د چین مالونه راځي د قزاقستان له لارې او د ازبکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي، او دغه ترانزیت د پاکستان په تر درېدلی دي، او ترانزیت د ایران هم تکړی دي، ځکه چې دا خو دننه په ایران کې مشکلات شتون لري. په دې خاطر زما وړاندیز هم دغه چې هغه د ملي تولید باید زموږ هغه ته ورسیږي چې بدیلې واردات دننه په هیواد کې تولید کړو. او دا چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، هغه دوهم خبره ده، اصلي خبره ده چې خلک شتون لري او خلک ضرورتونه لري، او د خلکو د ضرورت د رفع کولو لپاره باید ملي تولید یا جی ډی پی د افغانستان زیات شي.
مننه فیزي صاحب کور ودان، تاسو سره بخته په منی او کوچه دریخ پرونه کې مر سره یاستې د موخلي سنګز صاحب تاسو ته براش مستاسي په باور څه حل لارشته په اوس مهال کې پلان مهاله توګه باندې شي افغان ولس خوراکي تو کې تر لاسه کړی او سوداګر ډیر توان نه کړی؟
د اوس لپاره فکر کوم چې خلک له د سیو هغه سره یو مشکل سره مخ دي چې لاره نه لري د سروایوال لپاره، ځوان دي پاتې کېدل لپاره. په ټول تاریخ کې خلکو لارې پیدا کړې دي، حتی که د اوسني شرایط ګورو کنه په تیرو څلورو کلونو کې مثلا خلک له درې وخت ډوډۍ نه په یو وخت ډوډۍ باندې هم ځوان دي پاتې کیږي، او کوشش کوي چې ځوان دي په باندې پاتې شي. دا شکل باندې به دمو پیدا کوي، یو بدیل به پیدا کیږي یو خوانه. اما د دایمي حل لپاره که چیرته موږ ګورو د اوسنۍ حالت غیر قابل پیشبینی سره، د دې وزنۍ حل لاره دا ده چې افغانستان داسې حکومت ولري چې په هغه کې د ملتونو سره روابط، د مملکتونو سره روابط، د خلکو منافع په هغه کې انعکاس پیدا کړه، د خلکو په خوښه باندې وي، د خلکو په مشروعیت باندې اوسېږي. هغه مشکل چې خلک نه غواړي د افغانستان او د پاکستان وسنۍ مشکل سره، یا زرګری جګړه ده، یا هر څه ده، په دې کې نه خلک پکې دخیل دي، نه ولس په کویږي چې دا څه په خاطر ده او تاوان یې ګالي. نو د دې لپاره چې له دې غیر تشبینی حالات نه راووزي او یو سم مسیر ته، د نورماله مسیر ته چې د مملکتونو ترمنځ وسیږي، هغې خواته ولاړ شي، لازمه او ضروري ده چې افغانان په دې اړه باندې فکر وکړي، تصمیم وکړي، د ولس راټول سي، او په د ولس له جمعي عقل نه ګټه واخلي سي، او د یو حکومت په تولار سي چې د دې امکان برابر کړي. زه دې خبره سره موافق نه یم په چې اول به د هیواد دننه تولید برخې فکر کو، بیا حکومت دوه خبره. حکومت اوله خبره ده، تر څو چې حکومت نه وسیږي نه سرمایه گزار زړه کولای شي چې راسي په ډاډه زړه باندې سرمایه غریو کې سرمایه په خطر کې ده. څو وخت د کوم مولات د طبیعت ورته خرابېږي، او د سرمایه ټوله په یو ورځ کې لمن دوړي، لکه څنګه چې د اوس په یو هفته کې
هیڅوک ته خبر نه دي چې مشکل څه شی ده او په خاطر باندې لاړ نه هزار کنټینرونه بند شول. دا حالت چې دا هیڅ څه قابل قبول نه ده. دا هیڅ هوښیار انسان په دې حالت کې سرمایه‌ګذاري نه کوي. هیڅ هوښیار انسان نه راځي چې یو طویل المدة ته تعهد دی وکړي. دې حالت نه راوتل د ولس کار ده. ولس به تر راټول شي، فکر وکړي او یو هلارې ته ورسیږي او توافق ته ورسیږي او د ولس زور د خدای زور ده. کله چې دوی وغواړي دوی په حرکت کې شي، بیا کولی شي چې افغانستان یو سم مسیج ته برابر کړي او له دې اوسني حالت نه راوځي. افغانان ام سرمایه لري، ام منابع لري او ام د ښه او مرافع او اسوده ژوند مستحق دي. کولی شي چې وي کوي با عزت ژوند او صرف د دوی په حرکت پورې اړه لري چې دوی حرکت وکړي.
ډیر زیاته مننه کورادان ستانک زسیب له تاسو چې راغلی پروګرام کې ورسره ګډون وکړو. او ریدونکو ورزو په پای کې د افغان سوداګر محمد نبی افغان خبرې اورو چې د پاکستان سره د لارې د بندیدو په اړه هم درنګ افغان سوداګرو ته د وختو تاوانونو په اړه باندې موږ سره خبرې کړې دي او د افغان سوداګرو حال سره شریک کړی دی.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان ته د تجارتي مالونو راکړه ورکړه وړل راوړل د یو ډیر غټ چالش سره مخ دي. سیاغه چالشونه یو له پاکستان سره د لار بندیدل دی. اوس که تاسو وګورئ لته ورو درو میاشتونو د لار بند ده. د بلې خوانه په ایران باندې بندیزونه دي، چې نړیوالو له خوانه په ایران باندې بندیزونه لګیدل دي. او بیا لاغه نه باوجود د اخیری وار د ایران او د امریکا کشمکش ده، چې ډیر سوالونه را پیدا کړی دي چې آیا لدی بنبست یا خدای نه خواسته که دغه جنگ پیخیږي د مګه د تجارت کچه به بیا کومې خواته دي. وسکه تاسو وګورئ مګه په نړیواله سطح له هغه کمپنیانو نه چې هغه نړیوالې دي، د هغو مالونه افغانستان ته د ایران له لارې نه سو راوړلی. په ایران بندیزونه دي. اغه چابهار استثناء د ترې شپږو میاشتو لپاره بیا چابهار ته د کیشتوې تاګ راتګ د خپل یو مشکل ځا موضوع ده. وسره په څنګه له پاکستان سره د مګه د لارو تړل یا د مګه د ترانزیټي مالونو نه راوړل دا 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 یو ډیر غټه بحراني موضوع ده. ځکه که تاسو وګورئ له هغه نړیوالو کمپنیو نه چې هغه باندې هغه له تحریمونه بد وړي او پاغو باندې تحریمونه لګیږي، د ایران لارې مالونه نه صورت لري، پاکستان لري راتل چې پاغه کې صنعتي فابریکو سامانونه دي، خام مواد دي، وسره پسنګ کې ساختمانی مواد دي، بعضی کالی دي. نو دا اغل ته بند پاتې دي. بیا پاینده کې آیا د دې سرنوشت اوس کچېره په ایران باندې موږ دا مسیر په چابهار اړو، بیا چابهار باندې که خدای نه خواسته په ایران باندې جنگ کیږي بیا به په کومه لار اړو؟ موږ باید هر څه ته امادګي ونیسو. علاجوار لار ده، د ترکمنستان د لارې د غسې ترکیې هغه ته هم باید موږ امادګي ونیسو. کچېرې په ایران باندې جنگ کیږي موږ باید علاجوار لار فعال کړو. علاجوار لار د غسې هغه ته په کتو وس په نړیواله سطح باندې د چین یو لوی هیواد ده، لوی صنعتي هیواد ده، خام مواد صنعتي مواد کالی هر شی هلته ښه ارزانه پیدا کیږي. موږ مخکې له دینه چې بیا بل آپشن ته ځو ښه به دا وي چې د خپلو کالیو یا د خپلو توکو لپاره لاره د چین لاره غوره کړو. د چین نه د چین له لارې نه داسې په ازبکستان او په قزاقستان او په قرغیزستان باندې راوړو. د دې لپاره باید د دې لارې د فعالېدو لپاره هر ساجل باید حکومت، سکتور، تجاران، ترانسپورت په ګډه باندې په دې باندې باید کار وکړو چې موږ دغه لاره څنګه له چین سره وصله کړو. د وصلېدو دوه لارې موږ لرو، یو ځمکنی ترانسپورت، دویم ریل. په دې دواړو کې موږ کوم خنډونه لرو، کوم مشکلات لرو؟ خپله شخصا په دې لاره کې فعالیت کوم. لکه کوم ورځ نه چې اوس بیا له ایران سره کشمکش شروع شوی، یاره خو ګل سره پاکستان سره لارې بندې سولې. موږ کوشش دا وکړو چې موږ د تجارانو د ستونزو د حل لپاره باید دغه لاره کې خپل فعالیت جدي کو او ډیر کار پیو کو. بعد لاغه اوس په دې لګیا یو چې څنګه دغه لاره د ریل لارې منظم کو، څنګه کولای شو چې په منظم شکل باندې په دوامدار توګه باندې په کم وخت کې او په ارزانه بیه باندې مګه دغه انتقالات کو په دې انتقالات کې د حکومت خالی وظیفه دا نه ده چې ټیکس او محصول دی واخلي د دې لارې اقتصادي فعالیت د دولت وظیفه ده اگر کوم خندونه یا کوم مشکلات یا کوم ټیکسونه چې په دې لار باندې د موږ تجارت